درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د اوسري رادیو خبرونه پیل شوې. موږ به د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12 پګنیوي او اف ام 3.15 څپه له تاسو سره یو. نن یک شنبه د مریض 1409 د جوزا شلمه او د میلادي 2013 د جون لسمه د افغانستان ولسمشر د اوربان په اړه د طالبانو د اعلان هرکلی وکړ. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې اوري چې زه عصمت څاروانی د شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم. لومړی د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتو سرمنشي د طالبانو له لوري د اوربان د اعلان هرکلی وکړ. د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر سره خپله کتنه د کوریا لپاره نه تکرارېدونکې ورځ وبلله او د چین ولسمشر د شانګهای د همکارۍ ټولنې د هیوادونو یووالی وستایه. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو سرمنشي د وسلوالو طالبانو له لوري د کوچني اختر په درو ورځو کې د موقت اوربند اعلان هرکلی وکړ. انټونیو ګوتریش له ټولو اړوندو خواوو وغوښتل له دې فرصته په استفاده د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه پیل کړي. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاریک پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې سرمنشي په دې کلک باور لري چې د افغانستان شخړه پوځي حل لار نه لري او یوازې سیاسي جوړجاړی افغانستان ټپونه رغولی شي. د افغانستان د حکومت له لوري د روژې له 28مې د کوچني اختر تر 15مې د اوربان اعلان او د طالبانو له لوري یوازې د اختر په درو ورځو کې له اوربان سره موافقه د یو شمېر هیوادونو له هرکلی سره مخامخ شوې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم د طالبانو له لوري د اوربان د اعلان هرکلی کړی دی. په دې اړه تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو مشان نن یک شنبه د دوهم یا وروستۍ ورځې لپاره سره ګوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نور جکپوري دولتي چارواکي هم په دې غونډه کې ګډون لري. په کابل کې د چین سفیر لیو جینګ سانګ پرون د چین له تلویزیوني شبکې سی 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 سره په مرکه کې وویل د شانګهای د همکارۍ سازمان به د افغانستان د سولې په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي. د وی د شانګهای د همکاري سازمان به په ټوله نړۍ کې د افغانستان پر مسأله د تفاهم در رامنځته کېدو لپاره مهم رول ولوبوي څو ټول د افغانستان پر مسأله په یو ژغ خبري وکړي. د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو مشان په اساسي ډول د تروریزم پر ضد په مبارزه او د حقوق غوښونو د مخنیوي پر لارو چارو خبري کوي چې ټوله سیمه ورسره مخامخ ده. د سرپل د ولایتي شورا مشر محمد نور رحماني د سرپل شار د امنیتي وضعیت په اړه اندیشنه څرګندوي. شاغلی رحماني پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو د سرپل شار زیاتې سیمې له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ کړي دي. د سرپل د ولایتي شورا رئیس وویل حکومتي ځواکونو ته شایي چې په سرپل کې امنیت ته جدي پام وکړي، خو د سرپل امنیت قمندان عبدالقیوم باقی زوی د شار د امنیت په اړه ډاډ څرګند کړی او ویلي دي چې لازم تدابیر غوره کړي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د جون په 12مه نیټه په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د کتنه د شمالي کوریا لپاره داسې موقع ده چې بیا نشي تکرارېدلی. د امریکا ولسمشر پرون شنبه په کاناډا کې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل د غونډې په اړه ډاډمن دی. ډونالد ټرمپ چې سنگاپور ته تر روانېدو لنډه شیبه مخکې خبرې کولې وویل
I'll be on a mission of peace.
د ویزه د سولې له ماموریت سره زما او د میلیونونو انسانانو هیلی به په زړه کې را سره وړم. د ټولې نړۍ د خلکو موږ باید د اتمي وسلو د لرې کولو کار وکړو او زه باور لرم چې شمالي کوریا به په لنډ وخت کې یو فوق العاده ځای وي. موږ د ټولو روانو هڅو قدر کوو. موږ له شمالي کوریا سره د ګډ کار قدر کوو. هغوی په رښتیا زموږ سره همکاري کوي.
Working together with North Korea, they're really working very well.
په همدې حال کې راپورونه وایي چې د شمالي کوریا یو الوتکه پرون په سنگاپور کې کښېنستله. شمالي کوریا تر سنگاپور د الوتکې مستقیم پرواز بي ساري بلل شوی دی. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو اتحاد ستایلی دی. ولسمشر شي پرون شنبه د دې ټولنې د مشانو د غونډې په پیل کې د وینا په مهال وویل د شانګهای د همکاري سازمان غړي د ګډ تفاهم د مندلو او د ټولو د ګټې لپاره د همکاري زیاتولو او د ستونزو د حل کولو هڅې کوي. د شانګهای د همکاري سازمان اته غړي او څلور څارونکي لري. او یهودی نرسی جینا تورگیل چې د یهودانو پر ضد نازی جرمنی د تشدد په کلونو کې د آن فرانک په نوم د یوې یهودی نجلۍ پالنه کړې وه له نړۍ سترګې پټې کړې. آن فرانک په 1945 میلادي کال د نازیانو د شکنجې په یوه کمپ کې حسبې یا د ټیفوید تبې نیولې وه او جینا تورگیل یې د مړینې تر وخته پالنه کړې وه. آن فرانک چې د نازی جرمنیانو تر سقوط وروسته یې یادښتونه چاپ شول، پر یهودانو د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د ظلم او تشدد په وړاندې د یهودانو د مقاومت په سمبول بدله شوه. جینا تورگیل د پولنډ په کراکوف ښار کې په 1923 میلادي کال کې زیږیدلې او د مرګ په وخت د 95 کلونو وه. زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري ساعت و بجې او شپږ دقیقې شوې. د رواني خبري مجلې په دوام کې د افغانستان ولسمشر د طالبانو لوري د موقت اوربند هرکلی وکړ. د افغانستان حکومت هیله لري چې موقت اوربند د دایمي اوربند سبب شي.
د سولې د خبرو لپاره زموږ توقع دا ده چې دا اوربند وغځېږي او دا په ټول افغانستان کې د سولې او ثبات پیلامه شي.
د مشانو جرګې مرستیال د امریکا له لوري له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ګډون اعلان د سولې لور ته یو ګام بولي. د ورزګان د جبهې د لومړی کرښې پولیس وایي په میاشتو معاش نه دی ورکړی شوی.
پلا د درې څلور میاشتې کېږي چې معاشات د عسکرو د بندي
تمام سره کمزورې ده او مهمات هم سره برابر نه دي.
د یوې نوې ټکنالوژۍ په مرسته به په افغانستان کې د نری رنځ تشخیص خورا اسانه شي. د افغانستان بانک رئیس وایي د اقتصادي بیلانس کسر د افغانیو د ارزښت ته تاوان اړولی دی. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې واورئ. د اوسنی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي. په انټرنیټ کې زموږ د وی پانی پته ده ozadiradio.com یا ozadiradio.org. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو له لوري د موقت اوربند اعلان هرکلی وکړ. په همدې حال کې د ملي امنیت شورا د حکومت او طالبانو له لوري د اوربند اعلان ته په اشاره وایي چې دا په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره لومړی ګام کېدلی شي. خو د هلمند د سولې کاروان غړي سره له دې چې د دې اعلان هرکلی کوي وایي چې د دایمي اوربند د انفاز لپاره باید کار وشي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیبرانی کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو لوري د موقت اوربند د اعلان د هرکلی ترڅنګ پرون پر ټویټر ولیکل چې د افغانستان د حکومت د زړوري پریکړې په دوام کې د طالبانو لوري د ورته اعلان هرکلی کوي. شغلی غنی په یو بل ټویټ کې د افغانستان له نړیوالو شریکانو لکه امریکا، برېټانیا، اروپایي اتحادیه او ناټو او همدارس د افغانستان له خلکو مننه کړې چې په دې پریکړو کې د دوی ملاتړ وکړ. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د دې پرمختګ د هرکلی ترڅنګ پر ټویټر لیکلي هیله ده چې دا اوربند به دوامدار سي او د افغانستان د تلپاتې سولې لپاره به لار جوړه کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند قادر شاه بیگ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ډیر خوشبین دي.
مطلب دا لومړنی ګام دی د سولې د مذاکراتو لپاره. د خبرو لپاره زموږ توقع دا ده چې دا اوربند وغځېږي او دا په ټول افغانستان کې د سولې او ثبات یو پیلامه شي. زموږ امیدواري ډیره زیاته ده.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جون میاشتې په ومنیټه په یو بیان کې وویل چې د روژې د مبارک میاشتې له 28 منیټې څخه د کوچنی اختر تر 15 پورې اوربند وي. تر دې وروسته وسلوالو طالبانو هم له خپل لوري د اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ او ویل چې وسلوال به په دې موده کې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو تاروزي حمله نه کوي. د افغانستان د حکومت لوري د موقت اوربند د اعلان په پراخه کچه هرکلی شوی دی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د جمعې په ورځ وویل چې د افغانستان ولسمشر د کافي اعتماد له مخې له خپله لوري موقت اوربند اعلان کړ. ماتیس د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل چې د افغانستان حکومت د ناټو په مرسته د خپلو خلکو لپاره د داسې باثباته سیاسي نظم په لټه کې دی چې ټول پکې شامل وي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر او د ایران او روسیې په ګډون د یو شمېر بهرنیو حکومتونو لوري هم د دې پرمختګ هرکلی وشو. خو د هلمند د سولې کاروان غړي سره له دې چې د حکومت او طالبانو له لوري دا موقت اوربند هرکلی کوي، پر دواړو خواوو غږ کوي چې له دې موقع دې کار واخلي او د اوربند د دایمي کولو لپاره د مذاکرې پیل کړي. د هلمند د سولې کاروان ویاند بسم الله وطندوس بیگا ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې دواړه خواوی باید تروریستي او رنګکارو ډلو ته د دې پرمختګ د تخریب اجازه ورنکړي.
په دغه اوربند کې اوس هم د سکشنې ستونزې ستا د بیلګې په ډول په دغه اوربند کې یوازې طالبان دي. په دې اوربند کې القاعده او داعش ورڅخه استثنا دي. همدارنګه طالبانو ته هغوی هم دا ویل چې دوی یوازې د افغان سرتېرو په وړاندې جګړه نه کوي، خو د امریکایانو په اړه د دوی درې هغه مخکنۍ دي، دوی خپلې جګړې ته دوام ورکوي. یعنې که بیرته طالبان او بهرنیان سره لاس ګرېوان یې بیرته هماغه کیسه ده.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم وایي سره له دې چې اوربند د لنډ وخت لپاره دی، خو څرګندوي چې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت وروستیو هڅو ښه نتیجه ورکړې ده.
و مبردل چې د افغانستان ولسمشر د اوربند په باب د طالبانو د اعلان هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتو سرمشي هم د وسلوالو طالبانو له لوري د کوچني اختر په درو ورځو کې د موقت اوربند اعلان هرکلی کړی دی. له بلې خوا د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګډون ته د امریکا د چمتووالي اعلان په اړه وایي د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره تر بل هر وخت فرصت زیات برابر شوی دی. د دې جرګې دوهم مرستیال د رادیو ته وویل د سولې خبرو ته د طالبانو لخوا د هیلمندۍ نښې لیدل کیږي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د امریکا لخوا له طالبانو سره د خبرو د تیاریو په اړه په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هیلې زیاتې شوې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت لخوا طالبانو سره د اوربند اعلان او په ورته وخت کې د سولې خبرو ته د امریکا لخوا د تیاریو سرګندول خی چې هیواد سولې ته نږدې شوی دی.
فرصت په خاطر مساعد شوه کې
دغه فرصت په دې خاطر برابر شو چې پر ګاونډي هیوادونو د امریکا او ناټو فشارونه زیات شوي، سو د طالبانو ملاتړ کم کړي. امریکا غوسه اراده خودلې چې په افغانستان کې سولې ټینګ شي او د طالبان لخوا د دزبندۍ اعلان د سولې لپاره یو شین سراغ دی.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د یونما د سولې او پخلاینې رئیس سټیف بروکینګ ویلي چې د طالبانو نظامی کمیسیون په دې باور دی چې په افغانستان کې بری د جنگ لارې ممکن نه دی. د ده په خبره د افغانستان په حکومت او د طالبانو په ډلو کې داسې کسان شته چې د سولې د پروسې له ګډوډولو او د جنگ له دوامه پیسې ترلاسه کوي. امریکا په داسې حال کې له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی ښیي چې دغه ډلې پخوا تر دې له امریکانو غوښتي وو چې له طالبانو سره د مشروطو مذاکراتو ته حاضر شي، خو امریکا هغوی افغان حکومت ته راجع کړل. یو امریکایي شنونکی بارنز روبین په دې باور دی چې پاکستان، روسیه، چین او ایران له طالبانو سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري او نه یې پرېږدي چې په افغانستان کې ثبات ټینګ شي، ځکه د ده په خبره د دغه هیواد ثبات د سیمې په زړه کې د امریکا د پوځ د اډې د ثبات په معنا دی.
په اورزګان کې د جګړې د لومړی کرښې پولیس وایي له تیرو څلور میاشتو راهیسې ماشونه نه دي ترلاسه کړي. د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د جګړې د لومړی کرښې پولیسو پرون ازادي راډیو ته وویل چې شپه ورځ له دښمن سره په جګړه بوختي، خو معاش او امکانات نه ورته ورکول کیږي. له اورزګان څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
بس دغه وطن ته جنگیږو، د خپل وطن هم غواړو چې هم په امن کې راشي.
زموږ پولیس د لوی ستونزو سره مخامخ دي پیلان
او نه پرمومه ورځ په ورځ کمیږي د پوستې د چماشت نست.
دا ژغونه په ترینکوټ ښار کې د جګړې د لومړی کرښې د پولیسو دي.
مختار مختار میلې زمینی خزیه سره وزره باندې
دغه پولیس د ترینکوټ شار اړوند شمال ختیځ طرف ته په 15 کیلومتري کې د سپینې خاورې په سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره شپه او ورځ په جګړه بوخت وي.
دا ترایي نظر د طالبانو
حکومت. ازادي راډیو د پولیسو د احوال د اخیستلو په مخه د جګړې و دغه لومړی کرښې ته ورغلې. د جګړې پر دغه لومړی کرښه پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې معاش، عایشه او نور د ضرورت وړ توکي نه دي ورکول سوي.
ماشینه خو نو ولا دا درې څلور میاشتې کېږي چې معاشات د عسکرو د بندې
تمام سره کمزوری ده او مهمات هم سره برابر نه دي. پیلن د طالبان چې جدر موږ ډېر کوي دي پیلن په وسلو کې، مثلا هغه هم لیزر لري هم د ترازنو په 82 یو زموږ د مهمات تر هغې پیلن ضعیفه دي.
دغه پولیس وایي اختر ته د ګوتو په شمیر شپې او ورځې پاته دي. د کورنۍ غړي او تنکي ماشومان ورڅخه د اختر لپاره د نوو جامو، نکروزو او د نورو توکو غوښتنه کوي، خو دوی په لاس کې څه نه لري او په ښار کې له ډېرو کرزونو څخه هم له هټیوالو پټ ګرځي.
اختر هم راورسېدی، هر سړی چې دی کور ور په پسې دی، عیال په پسې دی.
موږ هم غواړو چې موږ ته دولت توجه وکړي او پاملرنه وکړي چې زموږ پولیس ته تجهیزات پر وخت ورسوي، اشه ورکړي او هغوی ته ماشینه په وخت ورسوي.
د اردو نظام چې دی په هغه میاشت په میاشت ماش اوله کېږي، دغه د پولیسو د دوې درې میاشتې حتی تر 15 میاشت پورې لا د پولیسو ماشات ډنډېدلي دي، ماش نه دی ورکوه سوي.
زموږ اخلاق آزادي راډیو اوري، ساعت 9:14 شوې. اوس به اجمل اندر ته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ګڼو لویدیځو رسنیو د وسلوالو طالبانو لخوا د کوچني اختر په درې ورځو کې د اوربند پر اعلان رپورټونه ولیکنې خبرې کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه په یو رپورټ کې ویلي، وسلوالو طالبانو د اختر په ورځو کې د افغان ځواکونو پر ضد د بریدونو د ځنډولو اعلان وکړ. ورځپاڼه وایي دا اعلان یو داسې حرکت دی چې کولی شي د افغانستان د سولې په هغې پروسې کې چې د اوږدې مودې راهیسې لپاره هڅې کېږي نوې ساه پوکړي. نیویارک ټایمز د طالبانو تر اعلان مخکې د ولسمشر اشرف غني لخوا د دې ډلې خلاف د روژې له 20مې څخه د اختر تر 15مې ورځې پورې دا ته ورځني اوربند اعلان ته هم اشاره کړې. وایي دا به لومړی ځل وي چې په افغانستان کې هغه ولسي وګړو ته چې له 18 کلونو راهیسې د روان کړکېچ له کبله زیانونه ګالي په موقته توګه د تاوتریخوالي د کمیدو هیله ورکول کېږي. نیویارک ټایمز زیاتوي د طالبانو لخوا د افغان ځواکونو په وړاندې د اوربند اعلان په داسې ورځ کېږي چې په دې هیواد کې یوه بله خونړۍ شپه تېره شوه. ورځپاڼه د افغان چارواکو له خولې وایي چې یوازې په درې ولایتونو کې د شنبې او جمعې د ورځې ترمنځ شپه کې د افغان امنیتي ځواکونو او حکومت پلو ملیشو 50 تنه سرتیري وشل شوي. ورځپاڼه همدارنګه وایي په افغانستان کې د روانې جګړې د ختمولو او په دې هیواد کې د سولې د هغې پروسې د بیا پیلولو لپاره چې بیا بیا له خنډونو سره مخ ده په دې ورستیو کې قوي هڅې روانې دي. ټلګراف ورځپاڼې د طالبانو لخوا د کوچني اختر په درې ورځو کې د اوربند د اعلان په اړه ویلي، دا د افغانستان د دوو لسیزو په جګړه کې چې د سولې پرله پسې هڅې پکې ناکامې شوي او په لسګونو زره کسان په جګړه کې مړه او ټپیان شوي تر ټولو هیله بخونکې اقدام دی. ټلګراف ورځپاڼې په پاکستان کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال څرګندونې راخیستې چې د طالبانو دا اعلان د سولې د لیدلوري پر خوا یو مهم اقدام بللې. ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو د اعلامیې په حواله ویلي، خپلو قمندانانو ته یې دا هم ویلي چې د افغان ځواکونو هغه بندیان هم خوشي کړي د چا په اړه چې ډاډمن وي بیرته د افغان ځواکونو سره نه یو ځای کېږي. ورځپاڼه زیاتوي دا اوربند ښایي د طالبانو د خپل منځي انسجام لپاره هم یو ازموینه وي او ترې څرګنده به شي چې د دې وسلوالې ډلې لوړ پوړي مشران چې ویل کېږي تر ډېره پاکستان کې دېره دي، په افغانستان کې دننه پر خپلو سیمه ییزو قمندانانو څومره کنټرول لري. ورځپاڼه د یو لویدیځ ډیپلوماټ له خولې وایي، په دې درې ورځو کې به د وسلوالو طالبانو د یووالي امتحان وي او که چیرې د طالبانو ترمنځ بېلابېلې ډلې د اوربند دا اعلان ونه مني، په هغه صورت کې به بریدونه دوام وکړي. د ګارډین برتانوي ورځپاڼې هم د اختر په مناسبت د طالبانو د درې ورځني اوربند او افغان ولسمشر لخوا د اته ورځني اوربند پر اعلان لیکنه کړې. وایي دا پرمختګ له هغې څو ورځې وروسته کېږي چې په کابل کې د افغانستان دیني عالمانو له دواړو لورو د اوربند غوښتنه وکړه او په یوه فتوه کې په افغانستان کې ځان وژونکي بریدونه ناروا وبلل.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي له دې وروسته به د یوې نوې ټکنالوژۍ په مرسته په هیواد کې دننه د توبرکلوز یا نری رنځ بشپړ تشخیص په ډیر کم وخت کې کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو پراختیایي ادارې پرون شنبه د عامه روغتیا وزارت د توبرکلوز یا نری رنځ د میکروب د تشخیص یا جن اکسپرت وبشت نوي ماشینونه ورکړل. د دې موضوع په اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وای د جن اکسپرت نوې ټکنالوژي په استفادې سره به په کلنی ډول په هیواد کې د مقاوم او عادي تبرکلوز شاوخوا 10,000 پیښې تشخیص چې دا د وژونکي ناروغۍ په کنټرول کې ښه او ګټور هدف دی. فیروزالدین فیروز چې د شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو پراختیا ادارې له لوري د جن اکسپرت ماشینونو د ورسپارلو په غونډه کې وویل، له دې وروسته به په بشپړ ډول په افغانستان کې د ننه تبرکلوز تشخیص کیږي.
په معرفي وسایل موشمو
د دغه وسایلو په معرفي سره موږ او تاسو د توبرکلوزي هیڅ بلغم او هیڅ پیښه له هیواده بهر نه لیږو. ټول په افغانستان کې په ډیر سرعت په 2 ساعتونو کې تشخیص کیږي. ښاغلی پیروزوی، 2 کاله وړاندې په افغانستان کې 10,000 د توبرکلوز پیښې تشخیص شوي چې تیر کال دغه شمېره 30,000 کسانو ته لوړه شوې او روان کال به دغه شمېره اصلي هدف ته ورسیږي. د عامه روغتیا وزیر زیاته کړه د دې ټکنالوژۍ له استعمال مخکې په افغانستان کې په 4 او حتی 6 اونۍ کې تبرکلوز تشخیص کده چې مقاوم بلغم باندې تشخیص لپاره به هر تلیک ډول کېده او دغه چاره له تبرکلوز سره د مقابله چاره پڅې کړي وي. د دغه نوی ماشینونو په سپارلو سره په ټول افغانستان کې د جن اکسپورت ټکنالوژي تیبي ماشینونو شمیر 30 پایو ته ورسید چې د امیر روغتیا وزارت په وینا ډېر په حق ولایتونو کې ځای پر ځای شوی چې د تبرکلوز پیښې په کې رامنځته کیږي. د امیر روغتیا وزارت په خبره په 2019 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې شاوخوا 15,000 مثبت پیښې ثبت شوی چې 55.8% ښځې جوړوي. په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې استازي هربي سمیت وای دغه ماشینونو د تبرکلوز د عجل تشخیص په برخه کې یو لوی انقلاب راوستي او د دغه وژن کې ناروغي په کنټرول کې به ګټور تمام شي.
نن ورځ د امریکا خلک د جن اکسپرت ماشینونو د افغانستان له دولت سره مرسته کوي څو د تبرکلوز ناروغي تداوی ورسره خشي. دغه مرسته شوی نوی ماشینونه یو نوی ټکنالوژي ده چې د تبرکلوز د عجل تشخیص په برخه کې یو انقلاب راولي. نو لامدې عمله جن اکسپرت نوی ټکنالوژي په نړیواله کچه د تبرکلوز په کمولو کې ګټور مامشي.
د عامه روغتیا وزارت وای هڅه پیل کړي چې د هواد په بیلابیلو ولایتونو کې د دغه ناوړه ناروغي د مخنیوي د درملنې مرکزونه هم زیات کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق وایي سیاسي بې ثباتي او د سوداګرۍ د بیلانس کسر د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت رالویدو عمده علتونه دي. خلیل صدیق په عین حال کې ویل چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت له ټیټېدو سره سره له هم افغانۍ په سیمه کې تر ټولو باثباته پیسې دي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق وایي کڅ هم دوی سګ مالی کال د تیر هغه د همدې مودې په پرتله له 300 میلیون زیات ډالر بازار ته وړاندې کړي، خو د بیلابیلو عواملو سربیره پراتلونکي د افغانانو بې باوري د هیواد په اقتصادي وضعیت او د افغانیو په ارزښت بد اغیز کړی. خغلی صدیق چې د شنبه په ورځ د ولسی جرګې له لوري استجوابیه غونډې ته وربلل شوی و، وی ویل چې د افغانستان بانک تر خپله وسه د افغانیو د ارزښت د باثباته ساتلو لپاره هڅې کړي، خو په خبره د ځینو لاملونو مخنیوي د دوی له وسه پورته کار دی. د وی د سوداګرۍ د بیلانس په کچه کې لوی کسر موجود دی او دا په دې معنی ده چې په افغانستان کې د بهرنیو اثارو لپاره جدي تقاضا موجوده ده. بل مهم فاکتور سیاسي بې ثباتي د دولتونکو په اړه د خلکو مثبت او یا هم منفي لید لوری دی. د سیاسي فاکتور اغیز تر اقتصادي هغه په مراتب زیات دی. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا 3 میاشتو راهیسې د اثارو د راکړې ورکړې په بازارونو کې د افغانیو بیا د بهرنیو او په ځانګړي ډول د امریکایي ډالرو په مقابل کې رالویدلې ده. په همدې 4 ورځو کې د افغانستان د اثارو د راکړې ورکړې په مرکزي مارکیټ شهزاده سرای کې $1 په څه باندې 1 افغانۍ پلورل کیږي. د بهرنیو اثارو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت رالویدو په بازارونو کې د بیلابیلو توکو په بیو هم منفي اغیز کړی. اخوا د افغانستان بانک مسؤلین بیا وایي چې له ستونزو سره سره لا هم افغانۍ په سیمه کې له باثباته اثارو ګڼل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو په ډله کې د روسیې د بیا ګډون مسأله تکرار کړه او پرونی په کاناډا کې خبري اعلان وویل چې دا اقدام به مثبت پایلې ولري. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه د جمعې پر ورځ په کاناډا کې پیل شوه. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو ور بیا غوښتنه وکړه چې روسیې ته د اجازه ورکړي چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو ډلې ته ورګډه شي. ټرمپ په کاناډا کې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې پرون خبري اعلان ته وویل چې د ډلې ته د روسیې ورګډېدل به د نړۍ په ګټه وي. دی وای زه فکر کوم چې اته غړي یا جی 8 با غوروي. فکر کوم د روسیې بیا راتګ به مثبت خبروي. د امریکا ولسمشر د جمعې پر ورځ کاناډا ته تر روانې دوه مخکې هم ورته خبري کړې وې چې د دې ډلې د غړو او یو شمېر نړیوالو مشرانو له لورې مخالفت وسو. روسیا تر هغه وروسته چې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو له ګروپه وایستل سوه. د نړۍ د سترو او صنعتي هیوادونو یا جی 7 په ګروپ کې امریکا، کاناډا، فرانسا، جرمني، ایټالیا، جاپان او بریتانیا شامل دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په مشروط ډول د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو په ډله کې د روسیې د بیا ګډون په اړه د جمهور رئیس ټرمپ د خبرو ملاتړ کړی دی. هغه د جون په 8 په کاناډا کې د دې ډلې نورو مشرانو ته وویل
Und hier sind wir uns einig, dass eine Rückkehr Russlands
Und mafika wakra che da wo staro sanati hiwadun odalita da Russia ratak tar hugu mumkin nadai che po Ukraine ki da sunzu pa irtibat par makhtak bulidal shi aw da smuj gad nazar wo da Russia par hukumat tor da che da Ukraine pa khatis ke da hugu biltun gushtun kum latar ke biche da korani jagre ore bal kray dai
دا هم د دې خبری مجلې د زینو مهمو خبرونو سرټکی د ملګرو ملتو سرمنشي د وسلوالو طالبانو له لوري د کوچنی اختر په درو ورځو کې د موقت اوربند اعلان هرکلی وکړ. د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو مشر نن یکشنبه د دوهم یا وروستۍ ورځې لپاره سره ګوري. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر هم ګډون لري او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د جون په 12 نیټه په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د کتنې د شمالي کوریا لپاره داسې موقع ده چې بیا نشی تکراری دی. زمو شخل آزادی رادیو آوری
دا جواند رنگونا که لمره زن رو پی جنی او سکار کوی
امی اجی خلاندر دا تخوا می را خرسه و دکان می و دری سالو زمن می دی دکانداری کی زکور که می را تنگی یو رو رازم دا تسلوی کال دکانداری می کری دا درازم کینم و مازیگر من چی می و کور تزم پینز وقت من کو مورو رخپل آغا تا ورو را نو دوی سر و دکان می و دکان دوی را نو واخشت و پوش دکان واخشت هر شی را نو واخشت و رو را و سپل دا زمن واخستو ورو را ټول تا دی ورو را خو بدو هر شی دی را نو واخستو ورو را
خو هغه ستا زمن دی نو سم ستا دکان ده کنه
زما دکان خدا چې په اختیار و نه لرم کنه وای باغ دې سر نه جار انګور تلار وړاندې نه کی خو شه
او
دا څه خبرې دي
کوم کال کې تا دکانداری پیل کړه د چا وخت د چا حکومت
دی زیر حکومت
دغه وخت کیسه کوم کراته وکي چې
ارزانی و سه وړي وړه مان 7 روپے وو واخه کیلو 5 روپے وو بورا کیلو په 4 روپے 3 روپے وو راغه چې ارزانی و ورو را یو نفر به کار کوو سه بل لاس نه پره وای ساته ولاس نه پره کار کی دی او کورس ما سب پورا کوي نشي او سه کیلو واخه په 100 درې سو
دا ولي د سی وشوال
دا د سی بدی وشو سه خلک به اتفاق شه سه د ګډوډ په کړه لا رقم خلقی پر چمی وو دا نور به پیدا شي څه به څو ګنده پیدا شي څه دا نور باندې خو نه پیګم په سیاست باندې خدای غته خبري راغله ورو دا د څو پاتان ته شو هاته و پاچان تیز کسی با یو باقا که مادا نکه داوشا خپاچا و سی با نجیب خپاچا و سی با برا بای با پتلا سپیا خشت کلو منکه بیورا کولی با پینزر پای مغازی جو لولی تلویزیون بری خشتا رو را پا قرص بانده دی ترکاری پیسی نجوری یو آخ خسکه آلوگان نشو پیدا کوای چی آلوگان و آخ روز کول که داغت قیمتی شو سی با داغت بی اتفاقی شو سی با
خو لدغو مشکلات سره سره به هم لژوند د خوشاله کنه
د ژوند خوشاله مور عمر می تیر شو کنه مثال زمن می دی ضرورت چې زما ورته ضرورت ماته والی ټول دکان ته تا ټول دکانونه د تاجی بیت شریف ته لاله ما دکان مې ټول دوی ته ورک و صاحب چې 1500 نه مې په کاری سات جوړو ما وینه سره د سلاپم نه دا کړه و څه دې شي نه خوشاله نه ما
دا د ژوند رنگونه د ازادي رادیو خبرونه دوام لري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوی او اف ام 0.15 صفه دوام کوي د اوس هم بل خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی باندې کوي
تشکر سلام عرض میکنم او صبح هر یک